سلام د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په تیرو څو میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همداراز خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په راروانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبری آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړې چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کوردمیشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثی ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو نن دوشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د زمري اسد شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د تودوخه به ساري لوړه درجه سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي.
ممکن شو خواهش شل سخه تر دیر سلنه کرنه شوی دی خوبات اویا سلنه نده شوی.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډېره پاملرنه وشي. خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان په بد حال کې چې ډېر کسخت نظر ته هم د ایران دولت کتل هم د ایران ولس کتل. په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې افغانانو ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9مه لومړۍ لوبه کوي.
ډیر انتظار مورته کړی چې د چمپیونز ټرافي وروسته خپله ملي لوبډله یو بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلی او فلسطینی مرکچیانو د خبرو له ناکامۍ دو وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به راتلونکی ګام څه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخه بې ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیر ورځ د یو راپور په خبرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین له زیاتیدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنونکي خبرداری ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بېغوري کولی شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتیدونکو پایلو وچکالیو بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولی سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته ورښتونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بادغیس مثال ته ورکه باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده.
سه کال په بادغیس کې د نورو کالونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا شل څخه تر دېرش سلنه کرنه شوې وي، خو پاتې اویا سلنه یې چې د اوبو لاندې باید وي نه ده شوې. د غنمو، نخودو او نورو شیانو فصلونه هغسې نه دي شوي
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو پو سید عبدالباسط رحمانی وایي چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې، مالی سرچینو، علمي تخصص او همکارۍ ته اړتیا لري کم کار سوای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې لپاره غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افسوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې اون نشي کدوک به زیات شي، د چاپریال ستونزې به رامنځته شي، دنده به له لاسه ورکړ شي، ټولنیزې او امنیتي ستونزې او حتی نورې حشوي ستونزې چې کولی شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ کړي رامنځته کیدای شي، او په لنډ وخت کې
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې که نړۍ زر تر زره پاک انرژۍ ته مخه نه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ سي. انریکا راتووت په یو ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په اکسپان خبره شوې، په کې ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا د باور وړ انرژۍ ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن سوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپیریال بیا رغونې او د طبیعي پیښو د ګواښ کمولو له لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران ولسمشر وای که شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلیزې جبري ایستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتی چې افغانان ته شین نه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. وویل
مشکلات ماجین
دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلې. څو ملګري مې ابل ورځ واستول، خپل ته ورسره ډیر بد چلند شوی او بد ردی ورته ویلې. ورته ویلې چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیان یې ګواخي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډېر
خطرناک است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپل سري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روانې جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او شپږ لکه 43,000 څخه ډیر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه په مکړی نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی، ویلي دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به یې راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلي ټرمپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطینی حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشې کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ټرمپ د برمته او د خوشې کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده، نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رویټرز خبری اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخه د امریکا په حکومت کې دننه یو څیړنه ښیي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوی بشری مرستې به حماس ډلې غلا کړي وي. له بلې خوا پرون د ډیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشری مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ لاره چې چاري د اسرایلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې تمرستي استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپل مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو لاره غزې ته ولېږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخه اسرائیلي ځواکونو لزرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر محل وژلي دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې پنهښه شوی دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څوونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت په تیرو څلورشتو ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 78 ماشومان دي. د امریکا پخوانی ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتنیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي.
له خبرونو ورآخوا،
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لتیرو دوه نوی رئیس دی فضا ډیره ویره خبره کړي او په وینا یې اند کورنۍ لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډیر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شفخانې دي، حتی زیاتره نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپله کار کومل مې ده چې لوی کاشکې تاسو دغه بازار مې ده اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وځي، زما لور ورکه نه شي، زما لور حوزې ته ونه ځي. د ډېر بازار کم رنګ سوی ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کښته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کم رنګ. ویره د کورنۍګانو زښته زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم، چې خدای نخواسته نه شي چې په دې وضعیت کې چې اوس یو نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي، نو زه خو به هم یوه ورځ دا پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځ ورځ زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم، خپل هغه کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زه نن راتللی نه شم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزن ومنم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت ورته همیشه وخت کوي.
دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و خو په خبره یې په تیرو دوه اونیو کې زیات سوی دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانې سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل
سره لدی چې حجاب تلود هغه غونی ولا، نو دی وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، موږ پر کورنۍ هم اغېز کړی، ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو. نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا مېرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلی وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی. دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خوا له رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څو وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دی ویل سوي او ازادي راډیو هم په خپلواک توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندې کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمیر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښې لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړي پړاو کې دوه لوبې ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو بار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري د افغانستان لپاره. بلاخره دوی سیمه فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد اوسیدونکو سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمدا ده چې خي سیالي به وشي.
سجم سره ته مو ډیر زیات پته مې یو ځکه چې سجم سره چې دي ډیر زیات مهمې غټ سیالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي. اماراتو کې باندې لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل متاسیا جام وګړي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شلوریزه سیالي د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالي به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمن سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لا نږدې یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. له ډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار دا چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلو به تلار نه د کړی، خو سکه لیمینوال او څارون کې تر پایلو به د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې وچل دواړو ماته خوړلې و. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1943 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړي، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.